سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو. د سمرقنه په تاریخي خار کې د چین، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، روسیه او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ورځنۍ ناسته پیل شوه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرخان متقی دغې ناستې ته په خپلو خبرو کې د سیمه له هیوادونو سره د تعامل غوښتنه کړې ده. ښاغلي متقی په سیمه کې د افغانستان پر جغرافیایي موقعیت هم تاکید کړی دی. هغه په خپلو خبرو کې ویلی دی چې یو امن او باثبات افغانستان کولی شي د سیمې په ثبات، امنیت او د اقتصادي اتصال په برخه کې مهم رول ولوبوي. هغه زیاته کړې ده د څو لسیزو تپل شوو جګړو نه یوازې له افغانستان څخه بلکې له سیمې هم ډېر تجارتي او اقتصادي فرصتونه اخیستي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په نورو نړیوالو ناستو کې ورته څرګندونې کړې، خو د کارپوهانو په اند د طالبانو د حکومت په بهرنیو کورنیو چارو کې یوازې د دوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده چې په کندهار کې دی وروستۍ پرېکړه کوي. د روسیې، ایران، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د دې ناستې په درشل کې د افغانستان د ستونزو د حل لارموندلو لپاره هم سره راټول شوي وو. تر اوسه د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې ده چې طالبانو په کابل، پروان، کاپیسا او پنجشیر کې یو شمېر ملکیان له دې جبهې سره د اړیکو په تور وهلي او بندیان کړي دي. دې جبهې د خبر نن په یوه اعلامیه کې کړې ده. د سیمې ځینو سرچینو هم ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې د طالبانو ځواکونو یو شمېر کورونه تلاشي کړي دي. د سشنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ جبهې تایید کړه چې د دوی شپږ جنګیالي په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره په سختو نښتو کې وژل شوي دي. د طالبانو دفاع وزارت بیا ادعا کړې وه چې د جبهې د دوو قمندانانو اکمل امیر او بصیر انزرابي په شمول و کسان وژلی دي. خپلواکې جبهې په خپله لومړنۍ اعلامیه کې ویلي وو چې د جنرال اکمل امیر وژنه نشي تاییدولی. نن یې په دویمه اعلامیه کې هم د اکمل امیر په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو ضد بلې جبهې ملي مقاومت مشر احمد مسعود او ځینو نورو طالب ضدو څیرو د اکمل امیر په وژنې خواشنی ښودلې ده. د ایران د بشري حقونو مدافع ډله وایي چې په دغه هیواد کې تیر 2022 کال د دامونو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د ایران د بشري حقونو اصولو میشتې ډلې د راپور له مخې چې نن د اپریل 14 خپور کړی دی، د ایران رژیم په 2022 کال کې لږ تر لږه 530 کسان اعدام کړي دي. د ډلې ویلي دا د 2015 کال راهیسې د دامونو تر ټولو لوړ شمېر دی. د دغه دامونو پر ضد د بشري حقونو فعالانو او بهر میشتو ایرانیانو په ناروې او فرانسې کې هم مظاهرې کړې دي. د ایران د بشري حقونو مدافع ډله وایي د ایران رژیم وروسته له هغې شه د مهسا امینی وژنې خلک وپارول، د مظاهره چیانو او خلکو د ویرولو لپاره د اعدامونو سزاوې زیاتې کړې. په ایران کې ګڼ هغه کسان هم په اعدام محکوم شوي دي چې د مظاهرو پر مهال نیول شوي وو. او د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې روسي ځواکونو په خیرسون ښار کې د اوکراین عام خلک په غیر قانوني توګه نیولي او شکنجه کړي دي. د دغه سازمان په راپور کې چې نن خپور شوی ټینګار شوی چې روسي ځواکونه چې د 2022 کال له مارچ څخه تر نومبر میاشتې پورې د اوکراین په سویل کې د خیرسون ښار نیولی و، هلته یې د شکنجې مرکز جوړ کړی او ځینې نور ورته تاسیسات هم درلود. د قربانیانو په وینا چې د بشري حقونو د څار سازمان سره یې خبرې کړې دي، د روسیې اشغالګرو بندیان وهل ټکول، دردناک برقي شاکونی ورکول او په مرګ کې وخلې دي. د بشري حقونو د څار سازمان پر راپور کې ویل شوی دی چې په اوکراین کې د وسلوالي جګړې ټولې خواوې مکلفې دي چې د نړیوالو بشردوستانه قوانینو سره سم عمل وکړي. مسکو تر اوسه دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او دا مطالب لرو. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان په اړه د دې هیواد د ګاونډیو هیوادونو د جکپور ډیپلوماټانو په غونډه کې د ګډون په هدف ازبکستان ته رسېدلی او هلته یې په دې غونډه کې خبرې اترې هم کړې دي. وړاندې به یې په راپور کې درته جزئیات ولرو. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته په یو منسوب غږیز پیغام کې ویل شوي دي چې ظلم او ظالم حکومت بقا نه لري، بلکې یوازې عدالت د حکومت د دوام لامل کېدای شي. دا چې اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو په څومره عدالت حاکم دی، وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. دا د سره د اوکرين د جګړې جزئیات ته به هم تم شو، کندوز ته به هم ورشو چې دکاندارانو شکایت کړي چې په دې وروستي کې مالیات زیات شوي دي. تر راپور به هم درته ولرو. ملتیا مخاړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه. د افغانستان د حکومت د برنایو چار وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان متقید افغانستان په اړه د هیواد د ګوندیو هیوادونو د جګپور ډیپلوماټانو په غونډه کې د ګډون په هدف ازبکستان ته رسیدلی دی. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د چین، روسی، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د ستونزو پر سیمه ایز حل ټینګار کوي. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن د افغانستان په اړه په ازبکستان کې د گاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې سره کتلي. له دې ناستې وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر امیر عبدالحیان یو پیغام په ټلګرام خپور کړی. هغه ویلي
موږ د افغانستان په اړه خپلې اندېښنې سره شریکې کړې. دا اندېښنې په افغانستان کې د تروریزم زیاتوالی، د امریکا او غرب له لوري د تحریمونو د ادامې له امله په افغانستان کې د فاجعو رامنځته کېدل، د افغانانو سخت ژوند او دغه شان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران ته د افغان کډوالو د پراخ ورتګ مسلې د اندېښنې وړ دي چې بحث پرې وشو.
د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو دا دوه ورځنۍ ناسته د روسیې په غوښتنه جوړه شوې. د روانې حمل میاشتې په 18مه د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دغه غونډې د جوړولو خبر ورکړی وو. هغه ویلي وو چې په دې ناسته کې به د افغانستان د مهمو انکشافاتو په اړه خبرې وشي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې د بهرنیو چارو د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو طالب پلاوی د ازبکستان په بلنه دغه هیواد ته رسیدلی. د دې وزارت مرستیال وایان احمد زیات تکل په خپل ټویټر لیکلی دی ښاغلي متقی دغه غونډې له رسمي پرانستې وړاندې د یو شمېر هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره کتلي او په بېلابېلو موضوعاتو ورسره خبرې کړي.
لدې سرجخت بیا د پاکستان دفاع وزیر خبرداري ورکړی دی چې اسلام آباد به په افغانستان کې د ترهګرۍ پر د ترهګرو پر پټنځایونو برید وکړي. خواجه محمد آصف ال امریکا غږ سره په امریکا کې ویلي چې کابل ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د طالبانو مشرانو ته یادونه کړې ده چې د پولې په اوږدو کې د امنیت په برخه کې دوی باید خپلې ژمنې پوره کړي. خو سیاسي کارپوهان د پاکستان دفاع وزیر د څرګندونو په اړه بیا بېلابېل نظرونه لري. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې د فبروري په میاشت کې کابل ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو مشرانو ته خبرداري ورکړی و چې که د پاکستان زر جنګیالیو مخه ونه نیول شي نو په افغانستان کې به د ترهګرو پر پټنځایونو بریدونه وکړي. خواجه محمد آصف امریکا غږ سره په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي چې د فبروري په میاشت کې کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو مشرانو ته یادونه وکړه چې د پولې په اوږدو کې باید په خپلو امنیتي ژمنو عمل او د ترهګرو مخنیوی وکړي چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د بریدونو لپاره ونه کاروي. هغه زیاته کړه
کدا کار ونیشي نو په یو وخت کې به موږ داسې اقدامات وکړو چې هر چیرې چې ترهګر او دوی پټنځایونه د افغانستان په خاوره کې وي موږ به دوی ته ضربه ورکړو. موږ باید دا کار وکړو ځکه چې موږ دا حالات د اوږدې مودې لپاره نشو زغملی.
پاکستان ادا کوي چې څو کاله وړاندې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني له پوځي عملیاتو وروسته د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه افغانستان ته تښتېدلي او اوس له دغه هیواد څخه پر پاکستان بریدونه کوي. ښاغلی آصف ادا وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت مشرتابه د پاکستان وروستۍ خبرداري ته ښه ځواب ورکړی او باور لري چې دوی هڅه کوي له ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو جلا شي. په دې اړه مو د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه وپوښتل. هغه ځواب ورنه کړ خو هغه تر دې مخکې هم څو ځله ټینګار کړی چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. نوموړي په دغه هیواد کې د پاکستاني طالبانو او د هغوی د پټنځایونو شتون ادعاوې هم رد کړې. خو د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنل د 2022 کال د راپور له مخې د پاکستاني طالبانو مشر نورولي محسود ویلي چې دوی د افغان طالبانو له کوم مقاومت او مخالفت سره مخامخ نه دي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو پوه احمد سیدی وایي چې پاکستان له ټي ټي پي سره د اوربند ټینګښت لپاره په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نه همکارۍ له امله مایوسه شوی او هوډ لري چې د دوی پر پټنځایونو کچېرې د افغانستان په خاوره کې هم وي بریدونه وکړي. خو یو بل سیاسي کارپوه تمیم آسی وایي پاکستان له اقتصادي پلوه چمتو نه دی چې په افغانستان کې د نن له تحریک طالبان پاکستان سره مقابله او مخامخ جګړه وکړي. تمیم اصیل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان اوس هم په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د فشار راوړلو وسیله لري.
پاکستان از نظر اقتصادي بر یک جنگ
پاکستان له اقتصادي پلوه د اوږدې مودې جګړې ته چمتو نه دی او په عین حال کې به منځنۍ اسیا ته سوداګري او لاسرسي محدود شي. پاکستان کې به پوځي او امنیتي ستونزې زیاتې او ګډوډي به رامنځته شي او پاکستان نه غواړي چې نیابتي جګړې ته ولاړ شي او له تحریک طالبان پاکستان سره مستقیما مقابله وکړي او په عین حال کې متقابلا به په افغانستان کې هم ناامني زیاته شي.
د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دو وروسته پاکستان د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي لخوا د ترهګري سو بریدونو د زیاتوالي شاهد دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر دې مخکې د پاکستان حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د هواري لپاره منځګړیتوب کړی و چې په نتیجه کې د پاکستان حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ لنډمهاله اور بند وشو او طالبانو حکومت د دې هڅو موخه خواخوږي او په سیمه کې د ثبات تامینول بللی و. پاکستاني طالبانو د 2022 کال په نومبر میاشت کې څو میاشتنی اور بند مات کړ او د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې خپل بریدونه بیا پیل کړل.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
بیا به هم افغانستان کې تم شوه. افغانستان د سوداګرۍ او صنایع ټولنې د کابل ښار پاتې مرشایي بڼ کې د کوچني اختر په مناسبت د ښځو د لاسي صنایعو او د ارزان بازار په نوم لس ورځنۍ نندارتون پرانیسته. په دې نندارتون کې درې سوه غرفې دي چې له دې شمېر څخه 150 مېرمنو ته د هغوی د لاسي صنایعو د نندارې او خرڅلاو لپاره ځانګړې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د ګلبان لاسي صنایع د شرکت مسول زیګل فردوسی ازادي رورته ویل چې د نیکمرغه کوچنی اختر په مناسبت د خدو د لاسي صنایع او د ارزان بازار په نندارتون کې د خپل شرکت لاسي صنایع ننداری ته ایښیدي. په خبرې د ډول نندارتونونو جوړول لوی خو د افغاني محصولاتو او تولیداتو په واده کې مثبت رول لري. لبل پلوه میرمنې هم کولای شي چې خپل لاسي صنایع وو ته بازار پیدا کړي. میرمن فردوسی وویل
رشت او توسعه
د کورنیو تولیداتو د ود لپاره دا ډول نندارتون جوړیدل ډیر ګټور کار دی. ارزان بازار نندارتون د کوچنی اختر تر ورځې پورې پرانستای دی. هیوادوال کولی شي چې خپل کورنیو سره ګډون وکړي او خپل ټول د اړتیا وړ توکي واخلي.
اغلی زیا ګول فردوسی زیاته کړ چې په یاد نندارتون کې خزینه جامې او میرمنو پورې نورې اړوندې لاسي صنایع او خوراکي توکي خرڅيږي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونې د پلان او پروګرامونو رئیس نثار احمد بهبودی ازادي رورته ویل دا چې په دې وروستیو کې د خلکو عاید کم شوی او د اړتیا وړ توکي هم په بازار کې ګران دي، نو دوی وختل چې د ارزان بازار په نوم نندارتون پرانیزي. نوموړی زیاتوي
هدف ما ای بود که شرکت های کلانر بخوایم که در قسمت تا
مخه مداوه چه لوی سوداگری شرکتونه چه وطنی تولیدات او محصولات لدی راو غوارو سوداگر و میرمنو تا بلنه ورکرو ترچو خپل تولیدات پشل یا هم درش فیصد تخفیف درنو هیوادوالو توراندی کلی.
ده سوداگر و او پانگوالو ده اتحادیه ده آماری کو رئیس صادق آشمی آزادی رو رده ویل چه ارزان بازار او ده خدو ده لاسی صنایع و نندارتون ده غو میرمنو لطود هر کلی سر مخ شو چه بخواه کار در لوده خووز بکور نستی دی.
حدود 300 غرفه داریم ما؟
دریس با غرفه لرو چه 150 ده خدو لپاره بیل شویدی. میرمنو تود هر کلی وکر سوداگری میرمنی لده اقدام چه دیری خوخی شوی کارون خراواندی او اخستون که هم دیر زیات راغلی دی یو خه بازار شوی.
د افغانستان د سوداګری او صنایعو د اتحادیه لخوا د تیمورشاه په تاریخي باندې 150 غرفې په داسې حال کې د میرمنو لاسي صنایعو لپاره ځانګړي شوی چې د طالبانو لبیا واکمنۍ رئیس پر میرمنو باندې ګڼ محدودیتونه لګیدلی. تازه تیرونه د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځینه کارکونکو پر کار هم بندیز ولګاوه.
د افغانستان خپلواکۍ جبهه طالبان تورنوي چې یو شمېر ملکیانې له دوی سره د اړیکو په تور زورولي او بندیان کړي دي. د جبهې ویلي طالبان ورسل هغې دا اقدامات کړي دي چې د جبهې جنګیالیو په جنوبي سالنګ او سندرو سیمو کې پر طالبانو په سلنی بریدونه پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو ضد وسلوالی ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې طالبانو په کابل، پروان، کاپیسا او پنجشیر کې یو شمېر ملکیان له دې جبهې سره د اړیکو په تور وهلي او بندیان کړي دي. دغې جبهې دا خبره نن په یوه اعلامیه کې کړې. د سیمې ځینې سرچینو هم ازادي رډیو ته تایید کړي چې د طالبانو ځواکونو یو شمیر کورونه تلاشي او ځینې خلک نیولې دي. د خپلواکۍ د جبهې په اعلامیه کې همدارنګ راغلي چې طالبانو د جنوبي سالنګ د څو ورځې مخکې جګړې پر مهال د جبهې د وژل شوو جنګیالیو د جنازې په مراسمو کې د خلکو د ګډون مخه نیولې او هغوی وهلي دي. د سې شنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ جبهې تایید کړ چې د دوی شپږ جنګیالي په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره په سختو نښتو کې وژل شول. د طالبانو دفاع وزارت بیا ادعا وکړه چې د جبهې د دوو قمندانانو اکمل امیر او بصیر اندرابي په شمول اته کسان وژلي دي. خپلواکۍ جبهې په خپله لومړۍ اعلامیه کې ویلي وو چې د جنرال اکمل امیر وژنه نشي تاییدولی. نن په دویمه اعلامیه کې هم د اکمل امیر په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو ضد بلې جبهې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او ځینو نورو طالب ضد څیرو د اکمل امیر په وژنې خواشینی ښودلې. د طالبانو پر ضد څو جبهې چریکي جګړه کوي چې له ډلې د امریکا د جنګ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ په خبره د افغانستان خپلواکۍ جبهه په زیاتو سیمو کې فعاله ده. د دې جبهې مشري د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال د دفاع پخوانی وزیر او لوی درستیز جنرال یاسین ضیا کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په اوکرين جګړې ته تم شو د بشري حقوقو د څار سازمان روسیز وکونه یې تورن کړی دی چې په خرسون خار کې د مخالګو د شکنجې لپاره یو مرکز جوړ کړی و. خرسون خار د 2022 کال له مارچ تر نومبر پورې د روسانو په لاس کې و. تفصیل د صفي الله ستانک زینور.
د بشری حقوقو د سار سازمان وایي روسي ځواکونو په خرسون ښار کې د اوکراین عام خلک په غیر قانوني توګه نیول او شکنجه کړی دي. دغه سازمان په راپور کې چې نن د اپریل 14 مخبور شو راغلی چې روسي ځواکونو د 2022 کال له مارچ تر نومبر پورې د اوکراین په سویل کې د خرسون ښار د اشغال پر مهال هلته د شکنجې مرکز جوړ او ځینې نور ورته تاسیسات هم اداره کول. د دې نیویارک میشتې بشري حقوقو ډلې په راپور کې راغلي چې د روسانو د شکنجې مرکز د خرسون په تیپلونی ریاکټیو وارت کې جوړ شوی و او د خاروالی په ودانۍ سیمه ایز ښوونځي او هم د هوایي ډګر په ګودام کې د راپورونو له مخې نور دغه توقیف ځایونه تاسیس شوي وو. د روسي ځواکونو د شکنجې او بند د قربانیانو په وینا چې د بشري حقوقو د سار سازمان سره خبرې کړي، د روسیې اشغالګرو ځواکونو بندیان وهل، ټکول، دردناکه برقي شاکونه ورکول او په مرګ یې ګواښل. د بشري حقوقو د سار په سازمان کې د اوکراین د برخې سرڅېړونکي یوليا ګوربونوا ویلي د دغې وحشتناکو عملونو مسؤول باید بې سزا پاتې نه شي. هغې زیاته کړې قربانیان او د دوی کورنۍ باید د دوی د رنځونو جبران او د ورکو خلکو په اړه معلومات ترلاسه کړي. د بشري حقوقو د سار په راپور کې ویل شوي چې په اوکراین کې د وسلوالې جګړې ټولې خواوې مکلفې دي چې د نړیوالو بشردوستانه قوانینو سره سم عمل وکړي. د بشري حقوقو د سار سازمان د یو ورته راپور د جوړولو لپاره د سیمې له څلور دیرشو داسې اوسیدونکو سره خبرې کړي چې د ناوړه چلند او ځورونو ښکار شوي وو. مرکه کوونکو خلکو ویلي وو چې روسي ځواکونو ملکیان د اوکراین د پوځ یا د روسیې له ملاتړ برخمنو بیلتون غوښتونکو پر ضد د جنګیالیو د ملاتړ په تور نیول شوي. موسکاو تر اوسه د دغه راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو په تیر کې ویلي چې په اوکراین کې روسي ځواکونو جنگي جنایتونه نه دي کړي او نه ملکی وګړي په نخښه کړي دي. د اپریل په 14مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په غوڅ اکثریت په اوکراین کې د احتمالي جنگي جرمونو د څېړلو لپاره د تحقیقاتي ادارې د ماموریت د غزولو او پراخولو په ګټه رایه ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
دا طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده ته په یو منسوب غږیز پیغام کې ویل شوی دی چې طالبان چې ظالم حکومت به قانون لري، بلکې یوازې عدالت د حکومت د دوام لامل کېدای شي. د طالبانو حکومت په انځب الله مجاهد په خپل ټوټر پاړه د غږیز پیغام خپور کړی دی. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د بغلان د دیسلا ولسوالی اوسیدونکو نوا پایکان له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې څو میاشتې وړاندې طالبانو د پر کور برید وکړ او د ورور محمد شهاب اندرابي چې په فراه ولایت کې د خاصې قطې په خوانې مرستیال و د کورنۍ تر مخ په ډزو وواژه.
بعد از فروپاشی جمهوریت و با وجود آمدن گروه طالبان
د جمهوریت له نسکورېدو او د طالبانو ډله لګمنېدو وروسته دوی د سلا کلي ته ننوتل. شاوخوا اته میاشتې وروسته د 1400 کال د 12 میاشتې په اومه نیټه زموږ کورې محاصره کړ او دننه راغلل. زما ورور یې ځکه چې پوځي ووژل. دوی نه عمومي عفو او نه هم اسلامي او ایماني ارزښتونه رعایت کړل.
پابند به عفو عمومي بودن نه ارزش های اسلامي و ایمانی.
د ښاغلي پایکان په خبره د ورور له واده یې څه باندې یو کال تیر شوی و او یو ماشوم یې پاتې دی. نوموړی د طالبانو دا کار غچ اخیستل بولي. د سالنګ د شل بستریز روغتون د رئیس لال محمد سالنګي یوه خپلوانه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل.
تقریبا مدت یک سال پیش زمانی که طالبا آمد،
شاوخوا یو کال دمخه کله چې طالبان راغلل، د سالنګ شل بستر روغتون رئیس ډاکټر لال محمد سالنګي د طالبانو په نوم کسانو له ځان سره یووړ. یو کال لا درک و، هیڅ پته معلومه نشوه. په پای کې له ډېرې پلټنې وروسته جسد یې پیدا شو. تر پېژندنې وروسته معلومه شوه چې دغه جسد د ډاکټر صاحب دی. د دوی په وینا دا کار هغه کسانو ترسره کړی چې د طالب له نوم څخه استفاده کوي.
د دې جمهوري نظام د پوځیانو او دولتي کارکوونکو د خپل سرو نیولو، شکنجې، لادرکه کېدو او وژلو ادعاوې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوندزاده د عدالت پر بنسټ د حکومت پر حاکمیت ټینګار کوي. اخوندزاده په یو غږیز پیغام کې چې قاضیانو ته توصیه او په اسلامي نظام کې د عدالت اهمیت تر سرلیک لاندې هغه ته منسوب شوی او د طالبانو حکومت وایان ذبیح مجاهد د چهارشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه کې خپور کړی، ویلی هغه حکومت چې د ظلم او غچ اخیستو پر بنسټ ولاړ وي له منځه به ولاړ شي. نوموړی ظاهرا د طالبانو په خپل سری نیولو، شکنجې او پرته له قضا وژنو نیوکه کوي.
عدالت د حکومت د بقا ذریعه ده. د ظلم سره حکومت نه پاتېږي. یو مظلوم په مابس کې ناست دی، د لا جرم شکنجې وهل ځورول نو خدا بشرا کې د دوی د الله ترمنځ هیڅ ایجاب و پردر نشته. که عدالت و بیا به بقا وي، او که عدالت نه و ظلم پیدا شو، خودخواهی پیدا شو، مرګونه پیدا شو، انتقامونه شروع شو، بېله محکمې وژنې وشوې، دا مخ به تباه کړي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د عمومي عفې اعلان وکړ، خو د تېر حکومت د پخوانیو پوځیانو او کارکوونکو، د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو د فعالانو او خبریالانو د نیولو، شکنجه کولو، ځورولو، جبري لادرکه کولو او وژلو ډېر راپورونه خپاره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر ثبت شویو شمېرو ته په اشاره سره زیاته کړې وه چې طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته د 2022 کال تر جون میاشتې پورې 228 تنه له محاکمې پرته اعدام کړي دي. تر دې وړاندې د بشري حقونو د څارنې د خپل د 2022 کال په راپور کې ویلي وو چې طالبانو د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو، چارواکو او منصوبینو څخه غچ اخیستی او وژلی دي، خو طالبانو تل دغه راپورونه رد کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کندوز ولایت کې دوکانداران د مالی لیز له زیاتوالي شکایت کوي. د کندوز ښار یو شمېر دوکانداران او کسبکاران انتقاد کوي چې د نظام بدلون سره د دوی د پیرو پلور بهیر پیکه شوی دی او ان زیات شمېر کسان د دوکان د میاشتنۍ کرایه ده او د برېښنا بل نشي ورکولی. تفصیل په دې راپور کې.
د کندوز ښار یو شمېر دوکانداران وایي په ټولنه کې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو زیاتوالی د دوی پر ورځنیو چارو ناوړه اغیزه کړې او تر څنګ د افغانستان د اوسني حکومت لخوا د مالیې لوړېدو دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د کندوز ښار یو دوکاندار سلطان محمد آزادۍ راډیو ته وویل،
مثلا سابق دکان د فروش شاپ میګرفتل مثلا مالیه 7000.
د جمهوریت نظام پر مهال یو عمد فروش د کال 10000 افغانۍ مالیه ورکوله، اوس له یو عمد فروش څخه د کال 1,20,000 افغانۍ مالیه اخلي. دغه مالیه پرته له قانوني ارزونې اخیستل کیږي، ځکه په خپل سر د حساب ماشين راخلي او وای دومره مالیه راکړه.
د دوی د خبرو لمخې د طالبانو سیمه ییز چارواکي پرته له دې چې د پیرولو او عوایدو کچه په پام کې ونیسي مالیه لوړه کړې، چې یعنې یو شمېر دوکاندارانو کسبګرانو د تحویلولو وس نه لري. محمد عالم چې په یاد ولایت کې د زرګرۍ دوکان لري وایي،
سال 1400 مو 3200 تویل کړم، سال 1401
په 1400 کال کې ما 3200 افغانۍ مالیه تحویل کړه او په 1401 کال کې مې 3400 افغانۍ مالیه ورکړه. سږ کال 8500 افغانۍ مالیه راغلی ده. د کاروبار نشټوالي له امله دوه میاشتې د دوکان له کرایه هم قرضدار یم. که همداسې ظلم روان وي دوکان بندوم، له هیواده وزم.
د کندز ښار یو بل دکاندار عبدالغفور وایي چې په 1400 کال کې 5000 افغانۍ مالیه ورکړې وه، خو ساش کال د کندز ښاروالۍ 1450 افغانۍ د یو کال مالیه په بدل کې ورڅخه اخیستې دي.
مالیه ما بود 5000 به بود، حال برادر
14 ما پخوا 5000 افغانۍ د یو کال مالیه ورکوله، خو ساش کال مې 1450 افغانۍ مالیه ورکړه. داسې کسان هم ستا دی چې پخوا یې 60000 افغانۍ مالیه ورکوله، خو اوس مالیه 150000 افغانیو ته لوړه سوې ده. د جمهوریت نظام پر مهال موږ د کار جواز په مقابل کې 1500 افغانۍ ورکولې، خو سش کال مو د کار جواز په 1500 افغانۍ واخیسته.
دوی د افغانستان له اوسنی حکومت څخه غوښتنه کوي چې د مالیې کچه راټیټه کړي، ځکه زیات شمېر دوکاندارانو کسبګران د لوړې مالیې ورکولو توان نه لري. د نوموړي ولایت یو بل دکاندار محمد سرور وایي،
کلی دکاندار محمد جام چې درافتم د رئیس صفیات،
زموږ د راستي ټول دکانداران د کندوز مستوفیت ته ولاړل او هلته یې د مالیې زیاتوالي له امله شکایت وکړ. له موږ سره د همکارۍ وعده وشوه، خو په عمل کې پیدا نه شوه. زیات شمېر کسانو د مالیې لوړوالي له وجې خپل کاروبار پرېښوده.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندوز د ښاروالۍ او د مستوفیت د ریاستونو د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو. په داسې حال کې د کندوز یو شمېر دوکاندارانو کسبګران د مالیې له زیاتوالي شکایت کوي چې له دې وړاندې د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم سوداګرو، دوکاندارانو او کسبګرانو د مالیې لوړېدو له امله انتقادونه کړي وو.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د شین د بهرنیو چارو وزارت هیل سرګنده کړی دا چې د طالبانو سرپرست حکومت به د ښځو، ماشومان او قومي ډلو په ګډون د ټول افغانانو وګړو اساسي حقونه او د نړیوالې ټولنې ګټې په پام کې وساتي. له دې سره جوخت بیا یونیسف په کندز کې یو شمېر ماشومانو ته کتابونه ویشل دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د یونیسف یا د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق په ماری او تخنیکي ملاتړ، خوست او پکتیا ولایتونو د زده کوونکو لپاره شاوخوا 2 میلیونه جلده درسي کتابونه لیږدول شوي دي. د یادو ولایتونو د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې سره به د دې ولایتونو په حکومتي ښوونځیو کې تر ډیره د نجونو او هلکانو زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه هواره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت یو استازي زاهد الله سلیمی آزادۍ راډیو ته وویل،
د خوست ولایت د پوهنې ریاست لپاره 1.1 میلیون جلد کتابونه دي. دغه کتابونه د اول نه تر 12 صنف پورې د ذکور او ناس لپاره په نظر کې نیول شوي دي، او تعلیمي نصاب یې هماغه پخوانی نصاب ده، هیڅ نوی بدلون نه دی پکې راغلی.
د پکتیا د پوهنې رئیس عبدالوکیل خالد وایي چې د نویو کتابونو په لیک سره په دې ولایت کې تر ډیره د کتابونو ستونزه حل شوې او زده کوونکو لپاره د ښه کیفیت لرونکو کتابونو ویشل روان دي.
موږ په پکتیا کې کافي اندازه کتابونه سږ کال لرو چې په اعلی معیاري چاپ باندې راغلي دي. تقریبا 3000 شاوخوا جلد کتابونه دي. خو موږ د قرطاسي څو اندازه ستونزه لرله، سږ کال الحمدلله د قرطاسي ستونزه 100% حل شوې ده. اول ټولګي نه تر شپږمه پورې موږ کافي اندازه قرطاسي ورکړې.
بل لوري ته ښوونکي او زده کوونکي د کتابونو چاپ او ویشته خوښ دي، وایي په دې سره به د پوهنې د کیفیت او د زده کوونکو د زده کړو بهیر ښه شي. د خوست د الفتح لیسې یو ښوونکی نثار الله وایي،
د دولتي لیسې چې دي په دې کې د غریب ټولنې بچیانو روزل کېږي. دلته هر شاګرد د کتاب د اخیستلو توان نه لري. انشاءالله اوس مو خبر ترلاسه کړی دی چې شاوخوا 1 میلیون کتابونه د خوست پوهنې ریاست ته رسیدلي دي. انشاءالله تر ډیره بریده به دا ستونزه راکمه شي.
د پکتیا د مرکز یو اوسیدونکی زاهد الله د کتابونو پر چاپ او ولایتونو ته پر رسیدو یې خوښي څرګندوي او وایي اوس د پوهنې د ریاستونو مکلفیت دی چې کتابونه په لږ وخت کې پر زده کوونکو ویشي تر څو د درسونو وخت ورڅخه تیر نه شي.
پوخه به چې کوم ماشومان یا شاګردان به نو هغوی به چې کتابونه اخیستل نو د کتاب کیفیت به خراب و، تر څنګ به بیل وړې وي چې نشو به کولای شاګردان چې کتابونه په بیا راونیسي. نو چې پکتیا پوهنې سره 1 میلیون د کتابونو مرسته شوې ده، نو باید زر تر زره دا وویشي.
یاد دي وي په اوس وخت کې د یونیسف په مالي او تخنیکي ملاتړ افغانستان لپاره 8.6 میلیونه ټوکه د درسي کتابونه چاپ شوي چې د دې هیواد د 6% نجونو او هلکانو زده کوونکو د کتابونو اړتیا پوره کولی شي. مسؤلین وایي په ښوونیز نصاب کې کوم بدلون نه دی راغلی او د دې کتابونو ډیره برخه په پښتو او دري ژبو چاپ شوې، خو په دې کې د افغانستان د ځینو ولایتونو لپاره په ازبکي، نورستاني او پشه